السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې له افغانستان سره د سیمه ایزو همکارو غونډې د حال ترڅنګ یو شمېر کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس نن په کابل کې پیل شو. له باجوړ د قومي اسمبلی غړی وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. ټاکل شوې ده سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما مېلمه وي. او سم د خبرونو تفصیل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې پیل شو پکې د سیمې په کچه د انرژي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاری په اړه خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغان دولت به د بهرنۍ پنګون لپاره لازمي موقع برابر کړي. د افغانستان له ټولو سیمه ایزو هیوادونو سره په هره برخه کې همکاري ته تیار دی که هغه په دوه اړخیزه درې اړخیزه یا ګڼ اړخیزه کچوي. په دې کې د مزدورانو تبادله توانایي بنیادي ډانچه او دغسې نورې برخې شاملې دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له په کانفرنس کې ګډون کوي. په کانفرنس کې د دېرش مرستندوی هیوادونو د 24 سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له باجوړ د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام له وفاق څخه خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول به یو آزمایشي عمل وي.
کومې کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دوړای مې نه ګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سېنېټر صاحب هغه هم زمونږ سره په دې کې یو شو او مونږ په دې باندې خبره وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل شي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
شهاب الدین خان ول کډ ازمایش کامیاب سو نو شای مومند خبر ایجنسی په کډون نوري قبایلی سیمهم خبر پښتونخوا ته حواله کړل سي. تریک انصاف خبر پښتونخوا خپل شپږ پنځوس غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزي په تور تنبهي نوټسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشر کې غونډه وسه. له هغه وروسته د تریک انصاف صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان خبري غونډه وکړه او بیا له مشال لوسر په خبري کول چې سېنېټر اعظم سواتی او صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل ته هم نوټسونه ورکړل شوی دي.
چې کوم خلق د پی ٹی آئی ممبرز او یا پر ریزرو یا پر الیکټډ او وی د پی ٹی آئی ټیکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنت شوی دی او وی ټول لمونګا نوټیسز ورکاو او وی موږ لا خپل صفایي راکې او کو ګیلټي نو وی سره باندې قصلوږي چې کوم د دې نورو سره
چاته چې نوټیسونه ورکړل شوی دی د هغه درز لا هم مخې ته نه دی راغلی. د یورپ لپاره د امریکا د فوجي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریدلی وسلوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. شاغلی بریدلی چې نن په کابل کې به خبري غونډې ته وینا کوله وویل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حمله د سړک غاړې بمی چاودنو کې کمی راغلی دی خو زیاته کړه چې دغه حمله تر مخکینو یو هغو خطرناک او زوروري وي. فلیپ بریدلی پر پاکستان هم ژغ وکړ چې د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن پر ډیره کمه موده کې ډیرو مهمو مسلو ته رسیدلې دی. ولسمشر ماڼۍ ځخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن لغړو سره د لیدنو پر بحال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبري کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ولسمشر غنی د دغه کمیشن کارونه تر څېړنې لاندې نیولي او د دغه کمیشن د کار د غزیدو په اړه لازم نظریات وړاندې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا به په امریکا کې سعودي پاچا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د پاچا د سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي پوهیږي چې سعودي عرب له ایران سره پر سوي تړون اندېښنه لري چې په دې ډول به تهران له بندیزونو وروسته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. امریکا په دې باور دی چې د بندیزونو لرې کېدو سره به نږدې سل اربع ډالر د ایران لاس ته ورسی چې د خپل ځپل سوی اقتصاد د ودی لپاره به کار ځنی واخلي. خو په ورته وخت کې واشنگتن دا ویره هم څرګنده کړي چې تهران له دې پیسو د ناوړه فعالیتونو لپاره ګټه پورته کولای شي. د عربستان په ګډون د خلیج عرب هیوادونه ایران تورنوي چې فرقیزه شخړو ته د سیمه په هیوادو کې لکه په یمن، شام او عراق کې لمن وهي. چین په نړیواله دومه جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانمین چوکي په شاندارو مراسمو ولمنځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د چین ولسمشر شي چینپینګ وویل چین کله هم د پراختیا غوښتنې هڅه نه کوي. ولسمشر شي چینپینګ همداراز اعلان وکړ چې د چین د وسلوال پوځ په شمیر کې به درې لکه کمی راسي، خو نوموړي دا خبره ونه کړه په څومره موده کې به دا کار کوي. د چین په د نړۍ د بل هر هیواد تر پوځیانو لوی شمیره لري. د دغه هیواد پوځیان درویشت لکه دي. چین همداراز د امریکا له څخه وروسته تر بل هر هیواد لوی پوځي بجټ هم لري. ورسته خبر ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وای په منځنی ختیځ کې د شخړې لواجې 1.3 کروڑ ماشومان د تعلیم له حق محروم دي. د یونیسف نن خبر سوی ریپورت وای په دغه شمیرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري. ریپورت زیاتوي په داسې حال کې چې شخړه نور هم په پراخېدو ده. نو شای په راتلونکو میاشتو کې له سکول د وتونکو ماشومان شمیر 50% زیات شي. یونیسف وای په شام، یمن او لیبیا کې نظر داسې سکولونه سات چې د استعمال قابل نه دي. خبرونه پاتې ورسېدل او سم سراج زیر د موسم له حال او کرنسی قیمتونو سره. نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.95 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 278 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو له سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري نن په کابل کې افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو یا ری اکانومي کانفرنس پرانستل شو. د غونډې د اهمیت په اړه یو کارپوهای
دغه د چې په ملاقاتونو سره یا د سفر سره به دا مسلې ټول حل شي. خدای دې یو موقع را چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي دا به ته توجه شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو نه منتخب شوی غړي وایي په ازمیختي بنیادونو به د باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. کارپوهان سوای
وسم کا پریزیڈنٹ یو سائن اوکو تو دا فاٹا ون سٹیٹس بو بدل شی صوبائی اسمبلی کے اغو دنو نمائندگی اوم ملاوی دی شی ودا سی اصول مدا خو بڑے خ قدم پرت شی زکہ جدا یو سٹارٹ تے جی.
پا پاکستان کے تاجرانو دا حکومت لخوا دا ویت ہولڈنگ ٹیکس لگاولو خلاف پر احتجاجی مظاہرو لاس پورے کڑے دے.
دغه خپل فیصله ده چې چا تاریخ باندې بینک ٹرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي. بینک سره یو پیسہ ٹرانزیکشن باندې کی اور 9 تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 ویت ہولڈنگ ٹیکس خلاف.
لکور میں دو دیش کا لوڑان دے بیکورشی متاثرہ کورنے خپلو کورونو تا واپس لگ دل شوی دی. یو تنوائی
ایمو خپل وطن دې نما کې مو پیدا وانل څه شي یو خپل وریشان دل څه دې دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې جام دې خې باندې هر یو سره شریک دې نمو ډیر زلات خوشحالي پر اتلې باندې.
لا مشال ریډیو سره اوسه تاس مشال ریډیو ته وګیې. نن په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکارو دوه ورځنی کانفرنس شروع شوې ده. ټاکل شوې چې په دې کانفرنس کې د ترانزیت سوداګرۍ، قدرتي وسیلو ترڅنګ د ټاپي او د غشن په نورو مهمو پروژو هم د دغه کانفرنس ګډونوالو سره خبرې وشي. قاسم سولمل له تفصیل سره.
د نږدې او یا هیوادونو او سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکاش پژیا له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیز غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکاش پژ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو ښه فرصت وباله. ښاغلي کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونو ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې همکارۍ ته تیار دی که په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او یا هم څو اړخیزه ساتوي، او دغه راز په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، انرژۍ، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دغه راز وویل چې مرکزي او جنوبي اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیز غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژۍ او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. ده زیاته کړې چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او دغه راز د هغو خنډونو د لرې کولو لپاره خپلو کې همکاري وکړي چې ګټه او زیان یې ټولو ته رسیږي. د ریکاش پژ په دو ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژۍ، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې په اړه خبرې کېږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لاره او د کاسازر او ټپي هغه پروژې دي چې د سیمې په سطحه یې د عملي کېدو لپاره د ریکا په روانه غونډه کې ورباندې خبرې کېږي. په همدې حال کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا آیسا مشر قربان حقجو خبریالان ته وویل چې ریکاش پژ به په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره هم ګټور تمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم رشد
بکنه. دوی پنګاچونی د دې لامل ګرځي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. ښاغلی حقجو ویل د ریکا سرژنۍ غونډه له دې اړخه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګریزو او د انرژۍ په برخو کې د پروژو پر عملي میکانیزمونو هم خبرې کېږي. د ریکا شپږ ناسته دوه ورځې دوام کوي چې په دوهمه ورځ به یې نتیجې او لاسته راوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان سي.
داو قاسم سولمل سواله د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته سفرون ټاکل شوی دی چې په کابل کې د ریکا یا افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکارو په کانفرنس کې ګډون وکړي. دا چې د غونډې اهمیت څه دی ریاض مساحل نور تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر سرچینو وینا وا چې د کمی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د افغانستان د اقتصاد پاړه کابل کې کیدونکو دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي. د سرچینې په خبره سرتاج عزیز به د جمعې پورس کابل تزي او هلتوا کانفرنس کې د ګډون نصر بیره د افغانستان عالی رتبه چارواکو سره هم ویني. د سرتاج عزیز د کابل د دورې د اهمیت پاړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زین ته پوښتنه سکون دوی
ملاقاتونه ډیر کیږي نو پاره کې څه خبره وی زړې خبره نوې خبره ګلې شي کوي زغې ذکر کیږي نو دا نه ده چې دې ملاقاتونه سره یا دې سفر سره به دا مسلې ټول حل شي. خدای دې یو موقع را چې کم اوس دا وخت کې اړیکو کې مشکلات راغلي دي زغې ته توجه شي او زغې حل کول لپاره څنګه څه ګامونه پورته کړی شي.
همدار ازمو افغانستان کې د کیدونکو اقتصادي مرستو د کانفرنس د ضرورت او اهمیت پاړه د سیمه زو چارو دیو بل کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو نو د دوینا وا
تاسو ته پته چې په افغانستان کې به یا په سکیورټي کانفرنس کې یا په امن باندې کې دوم ته خبرې ویو دغه شانتي کانفرنس چې کوم دی د سره به د افغانانو حوصله هم اوچت شي او غوي چې کوم سنس اف ډیپریویشن چوته وي چې را هغه هم د غوي لګي د چې او دل کې خلک دغه په اقتصادي جون کې هم انټرست اخلي نو زه غواړم دا چې دا یو ډیر اهم موقعه چې په هغه کې به هندوم ناسي، پاکستان هم ناسي، افغانستان هم ناسي، امریکا هم ناسي، روس هم ناسي، چین هم ناسي نو دا نه چې صرف دی په اکونومیک خبرې کې دي سره سره چې دا وخت کې کوم مسائل دي د ټولو ملکونو په هغه به ملته خبرې کیږي او دا یو ډیر ائیډیل فورم دی په دې ائیډیل مقابل
د یادونه دا چې د ریجنل اکونومیک کوآپریشن کانفرنس ان افغانستان یا د افغانستان د اقتصاد پاړه د سیمه ایزو مرستو کانفرنس پیل په کال 2015 کې کابل کې شوی وو او د غلړ کې نوې ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې هم غونډه شوې دي او کېدونکو غونډه د دغه سلسله شپږم غونډه ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي چې د قبایلي سیمو د ولس ترقۍ او خوشحالۍ لپاره به په ازمیختي بنیادونو د باجوړ ایجنسۍ انتظام د وفاق پر ځای خیبر پختونخوا ته سپارل کیږي. بلخوا کارپوهان وایي چې د صدر ممنون حسین په یو لاسلیک د فاټا آئینی حیثیت بدلې دی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شابودین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په شمول د قبایلی سیمو نه منتخب ټول د پارلمان غړو دا غوښتنه کوله چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړي شي، او دغه لړ کې د سلا مشورې وروسته دوی په دې متفق شول چې په ازمیختي بنیادونو به باجوړ ایجنسۍ د وفاق د انتظام پر ځای خیبر پختونخوا انتظام کراولي. د نوموړي وینا وه چې د باجوړ ایجنسۍ نه وروسته مومن، خیبر او دغه شان د نورو ایجنسو به هم قانوني حیثیت ډیر زر بدل کړی شي.
حکومت د طرفه دا تجاویز و چې کوم ایف آر جی هغه کې موږ انیشیټیو والو خو موږ دا ورته وی چې یو ایجنسی نه دی یو یونټ نه تاسو والی او دغه لپاره باجوړ ډیر زیات سوټیبل دی. نو په دغه باندې بیا هغه باجوړ ځان لکو کوم کمیټي چې روانه ده پرایم منسټر طرف نه په سیفرون کې، نو باجوړ ایز ا ټیسټ کیس په دغه سره دا خبره وتړله چې دا دواړه ایم ان ایګان په دې باندې رضا شي. نو هغه الحمدلله زمونږ حاجی بسم الله خان صاحب او سینیټر صاحب هغه زمونږ سره په دې کې یو شو او موږ په دې باندې خبرې وکړه چې دا باجوړ ایجنسی دی د پاټا سره شامل سیټي یعنی پروینشل ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا کې.
ته یادونه دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړي شي، او یا دې فاټا وفاقي جمهوریت سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. مشال ریډیو چکلا د قانوني چارو کارپو او فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نه باجوړ ایجنسی د فاټا پر ځای په پاټا کې شاملولو لپاره د قانوني او آئینی طریقې کار په حق له تپوس وکړو. نو د نوموړي وینا وا
آرټیکل 6 کې دا خبره ده چې کفرس کا جرګو وغوړي خلک وغوړي نو پرزیدنت په یو ساين باندې کوم د فاټا غونډه چینج کړي دي شي غونډه بدلې دي شي. اوس هم که پرزیدنت یو ساين وکړو نو د فاټا غونډ سټېټس به بدل شي، صوبې سملې کې هغه د نمائندګي هم ملوي دي شي. په داسې اصول نو دا خو ډېر ښه قدم پورته شي ځکه چې دا یو سټارټ ته شروع اوسولا او دا د جنسي بي په پاټا کې شامل کړي. یقینا چې روان کال دو کې باقي شخه می ایجنسی لري دا په پاټا کې شامل شي او د ایڈمنسټریټیو پاور پروینس ته ورکړي.
دا د هم یادوي چې د وفاق د تنظیم لاندې دا قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د اتیا ولکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ خیبر پښتونخوا گورنر سره په غونډه کې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی بدلونونه راوستي شي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر ان نظام دې لمینځه یوړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو تیر ورځ په گورنر هاوس په خبر کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره لیدکاته کړی دی، او له دې غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره سیاسي او انتظامی اصلاحات وکړي شي او اف سی آر نظام دې ختم کړل شي. په دې حق له د پاکستان پیپلز ګوند خیبر ایجنسی صدر او خیبر سیاسي اتحاد مشر حضرت ولی افریدی مشال ریڈیو تبویل
یو مونگ پا فاٹا کے آزادانہ طور باندھے با اختیار بلدیاتی انتخابات گختل، اور پدوائے مال نمبر کے مونگ اور سرا ور سرا دا ویل چپ ایف سی آر چکم موجودہ آگا ظالمانہ نظام دے دا مونگ لا ختم کرے شی. بل ور سرا مونگ پا فاٹا کے چکم کرپشن روان دے کا آگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے اور کاگا دا فاٹا سیکرٹریٹ دے مونگ آگے لا داور خبر کرو چپ گاٹا پیمانہ پدغو اداروں کے کرپشن روان دے میرا بنیو کا چدغ مخنیوائے.
او د جماعت اسلامی ګوند خیبر ایجنسی او مشر زرغون شاه پردی په خپل خبرو کې وویل
و د شپتو کنا دلته مسلې دي. مونږ په فاړه کې داس لات غواړو چې په فاړه کې بلدیاتی انتخابات وشي د نور ملک په شان دي چې نور دی و دا بالغ راه دی باندې وشي چې هغه څنګه عام موټي اسنه چې سپنګری یا د ملک هغه زړه غوي خو مونږ دا خبره ته کو تکړه چې مخصوص طبقه ده د شیما ورګوا. مونږ دا غواړو چې د کمپیوټر کې انتظامیا چې د اختیارات کم کړی شي او دا عدالت کم سسٹم چې دا بیل یو ځان له اداره شي نو هغه خبر دم تیار شو موږ سره واده وکړو ان شاء الله دا به زر حل کوم.
یاد دی وی چې په کال 2012 کې د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا خلکو ته سیاسي ازادي ورکړه او پولیټیکل پارټیز آرډر یې ور وغځول او په اف سی آر کې یې معمولي بدلونونه وکړل. خو د فاټا خلک وایي چې دغه اصلاحات ناکافي دي او دلته دې نور اصلاحات هم وکړل شي. او په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره فاټا ریفارمز کمیشن هم جوړ کړ دی او دې کمیشن هم څو سفارشات تیار کړي دي چې ځنې سفارشاتو سره قبایل اتفاق نه لري. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د دوی د ګوند کوم غړو د اگست په 13مه د ضلع او تحصیل ناظم ووټونو کې د قانون خلاف بل ګوند ته ووټ اچولی دی، پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې کې د سینیټ او صوبای اسمبلی د غړو نه علاوه یو ضلع ناظم او شپږ 50 نور کسان هم شامل دي. خو دغه غړي وایي چې په داسې کولو سره به پارټي کمزورې شي او ځینو ضلعو کې حکومتونه هم تللی شي. نور حال له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مقامی حکومتونو د قانون لاندې چې د دوی د ګوند کم غړو د پارټۍ په ضد ووټ اچولې یا ووټ اچولې نه راغلي، د پارټۍ ریکولیت ختمولو لپاره نوټیس جاری کړی دی چې پکې د دوی د ګوند سینیټر اعظم سواتی، د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل او د ابتاباد ضلع نوې ټاکلې شوې ناظم سردار شیربادر نه علاوه په ټولو صوبه کې شپږ 50 غړي شامل دي. او دوی ته ویل شوي دي چې په ورځو کې دننه دننه له دغې نوټیسو جواب ورکړي، ګنې د دوی د رکنیت پا ختم کړی شي. پرون ماخام پیښور وزیر اعلی هاوس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي ارګنایزر فضل محمد خان د خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې کم خلک د پی ټی آی ممبرز یا پر ریزرو یا پر الیکټډ او وی د پی ټی آی ټیکټ هولډر خلاف خپل ووټ استعمال کړی دی او یا ابسنت شوی دی، هغه ټول لمونږه نوټیسز ورکاو دا غوی خلاف اکشن اخلو. چې کم ځای کې چا دا پلان جوړ کړی دی لکه منشهرا کې اعظم سواتی، عبدالت ټاون 3 کې یاسین خلیل، مونږ به غوی نن باقاعده ایکسپلینیشن کال کو او هغه مونږ لا خپل صفائی راکړي او کو ګیلټي نو هغه سره به مونږ قصلو کې چې کم نه دی نورو سره.
ولی هم په دې لکه چې کله دا 400 شبقدر اکبر خان مټه چې مخکینه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي صدر هم وو او د ووټ نه اچولو لوجه ورته چې شوګاز نوټیس جاری شوی دی سره تماس ونول، نو دوی مشال لیډو ته وویل کچره دا ګام یې پورته کړو نه یوازې به ور سره پارټي کمزور شي بلکې په ډېرو ضلعو کې بعد دوی حکومتونه هم ختم شي.
وزیر اعلی خو د دې د زور نه لري خبره، په دې طریقه خو به دا پارټي بالکل تباه شي، هر که به شي دا کور به دوی به شي نه دی دومره ضرور دی چې بله خامخا به دی په خپل مختر دومره لوی شي قدم اوچتوي. نو که دا خلک دغه شو دا نور خلک به هم بیا ډسکرج شي، بلکې دومره به پارټۍ کې انټرسټ او څه دغه نه لري بیا او بیا دې پیش او کار یې پیش خو دا خبرې به ټول عمران خان ته یو ځل
بلخو د پاکستان تحریک انصاف صوبائی ارگنائزر فضل محمد خان وای چې نه په ضلعو کې د مقامی حکومتونو د تلو پرواش دی او نه د ځینې غړو د پارټۍ پرېښودو، خو ولې چې کوم قانون دی هغه به د ټولو لپاره یو وي.
زمونږ چیرمن چې دی هغه وای چې ما ته د دې نه لوی نقصان بل نخکاری چې کوم شی زما نظریې نقصان ورکي، زمونږ د پارټۍ ډیسپلن خرابوي. هغه وای چې مونږ به د پارټۍ نه یو اداره جوړو چې د دې د وخت سره مونږه هر قیمت ورکولې مونږه هغه قیمت ورکول ته تیار یو.
د پامل د چر مقامی حکومتونو د قانون د لاندې چې د کم ګوند کس هم د خپل ګوند په ځای د ځلې یا تحصیل ناظمې په وټونو کې بل ګوند ته وټ واچوي، نو د قانون د لاندې به د پارټۍ رکنیت ختمول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې تاجرانو د حکومت لخوا د وید هولډینګ ټاکس لګولو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وید هولډینګ ټاکس فیصله دې بیرته واخلي او کني دوی خپل احتجاج په هړتال کې بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ټولو تاجرانو د حکومت د وید هولډینګ ټیکس د فیصلې پر ضد د کراچي
کوټی، لاهور او د پېښور په ګډون په بیلا بیلو خارونو کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي او غوښتنې کړي چې حکومت دې د 0.6% د هولډینګ ټیکس فیصله بیرته واخلي، ځکه چې دا د دوی معاشي قتل دی. د تاجرانو په وینا کې حکومت تاجران په ټیکس دایره کې راوستل غواړي، نو پکار ده چې بل کوم عیني او قانوني لار خپل کړي او تاجران دې په اعتماد کې واخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور د تاجرانو مشر شرافت مبارک وی چې سبا د جمعې په ورځ به دوی په ټول پاکستان کې د خیرو ورځ مانځي، چې پکې به د پاکستان حکومت ته خیری کوي او له سبا به د بانکونو سره دوی خپل لین دین هم بندوي.
بالکل دا زمو خپل فیصله ده چې چا تاریخ نه بینک ٹرانزیکشن ټول پاکستان کې بند وي، بینک سره یو پیسہ ٹرانزیکشن باندې کی، او نو تاریخ باندې پورا پاکستان کې شٹر ڈاؤن دے 0.6 وڈ ہولڈنگ ٹیکس خلاف، چې حکومت دا واپس نه علی نو بیا ست نه پر 7 اکتوبر باندې بیا شٹر ڈاؤن وي.
کله چې مشال ریډیو د تاجرانو د احتجاج او د وید هولډینګ ټیکس او د حکومت د فیصلې په اړه اسلام آباد قائد اعظم په هنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نو پوښتل، نو د هغه وینا وا
چونکی دا حکومت کمزوری ده چې ډایرکټ دا ټیکس نشي لګولای، دا وید هولډینګ ټیکس په ثرو باندې دوی دا خلک مجبورګي چې انکم ټیکس ولې خو دې غټ نقصان ده ده چې حکومت دا پته نه لګی چې دې بینک دا پیسې چې دا سو ټرانزیکشن کوي دا د چا دی. فرض کړه زما ملګری ماته را لګي او هغه و چې زما په کور کې ورګه، نو دا پیسې خو زما نه دي، دا پیسې دا غنه وس کټ کیږي، نو لکه په دې کې دا حکومت څنګه کم ده دوی یو انتهایی انډایرکټ طریقه اپناوي او په دې سره واقعي چې په بینکونو کې چې کوم د تاجرانو کوم لیندین
د ذکر دا حکومت روان مالیکال بجٹ دوران دا بینک په ذریعہ لین دین باندې 0.6% ٹیکس نافذ کړي وو، په کوم چې روان کال په جولای میاش کې عمل درآمد شروع شو. خو د تاجرانو د احتجاج په وجه د خزانه وزارت دغه عمل درآمد تر د لومړی اکتوبر وزنډاوه او دې مهال یې له تاجرانو سره وخت په وخت مذاکرات هم وکړل، کوم چې تر دې دمه د ناکامۍ سره مخ دي. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 7 بجو،
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
په کورمه کې 2 کال وړاندې به کور شوی د سده 45 متاثره کورنۍ خپل کورونو ته واپس لیکل شوې دي. په سیمه کې د سده متاثرینو واپسی د مری امن لوزنامې د لاندې کیږي. په 1903 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې تر شروع کې دروسته د غو خاندانونو خپل کورونه پریښیو. نور حال د تاریخ اورګزی په رپورت کې اورو.
په کورما کې 2 کال وړاندې به کور شوی د سدې متاثرین لخپل کورونو ته واپس کړل شو. د نهه پورز د سیمې متاثرینو واپسی د پولیټیکل انتظامی په مرسته وشوله. د کوزی کورمه مرسیال پروتوکول جن شاهد علي خان مشال لډیو ته ویل 45 خندانونه داسې دي چې هغوی به په 2 مرحلو کې خپل کورونو ته واپس کول شي. د ویل په اولی مرحله کې دغه خندانونه چې شیاګان دي سدې ته واپس کول شي، خو پولیټیکل انتظامی به لزان سره ساتي. د زیاده کړه په سیمه کې فریقانو ترمن د اعتماد فضا د جوړېدو وروسته د واپسی دویمه مرحله به شروع کول شي. دغه به خبره په دویمه مرحله کې به دوی دغه متاثرین لخپل کورونو ته منتقلوي. د دا هم ویل په سیمه کې متاثرینو د استوګنې او د حفاظت په پوره ډول خیال ساتل شوی دی. واضح دی چې په 1903 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښته د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پریښي دي. دا خاندانونه دومره وخت د بره کومې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثر کس مشال رډیو ته وایي په ډیره مشکل او خپګان کې 2 کال تیر کړل، خو اوس چې واپس شول نو ډیر خوشاله دي او په دې دوی د پولیټیکل انتظامی شکریا ادا کوي.
وطن دې نه مخې مو پیدا ونل څه شي یو پر وری شنل څه شي دې دغه خلکو سره مو پلور نه کنه مړې ګم دې خې باندې ار یو شین سره شریک دي نو ډیر ژوند خوشحالي پر اتلې باندې چې موږ د خپل وطن ته راغلو. دغه خلکو را دې امیر بني کوم څه دیوال دي انور کوم کومونه دي وای مو ډیر خروغ درونه استقبال وکړو مو ته ډیر خار کله وای نو موږ دغه ډیر ژوند شکر گزار شو پر یاد کوو.
په کورما کې د ساده متاثرینو واپسی د مری امن لوزنامه د لاندې کیږي. په 2008 کال کې شیا سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي او چې پکې یو ماده ده هم چې د جنگونو په وجه د بکرشیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2011 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورستا د بکرشیو خلکو واپسی په سلسله وار توګه شروع شوې ده. په کورما کې 2009 کال وروسته د فرقایز شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بکرشیو دي چې پکې د یو شمیرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 15 بجې کې دونکو دي لن خبرونه ل عبدالحکا کړه.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو، پکې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګرۍ او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي. د دا کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابرې کړې دي. له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام د وفاق پر ځای خیبر پښتونخوا ته وسپارل سي. نن له مشال ډو سره په خبرو کې نوموړل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سر کډول یو ازمایشي عمل دی. تریک انصاف خیبر پښتونخوا خپل شپږ 50 غړو ته په بلدیتي انتخاباتو کې د ګوند د نظم و ضبط خلاف ورزي په تور تنبیهي نوټیسونه ورکړي دي. بیګا د وزیر الله پرویز خټک په مشرۍ کې سوي غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قومندان جنرال فلیپ بریډلیپ وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. افغان ولسمشر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن په ډېره کمه موده کې ډېرو مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. له ولسمشر ماڼۍ څخه په خبره سري اعلامیه کې ویل شوي اشرف غنی نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشا سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشا دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې د امریکا کانګرس له ایران سره د سوي تړون لپاره رای ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزي د پیکینګ په تیانمن چوکي په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینایي چارواکو د روس ولسمشر وادیمیر پوتین په ګډون د یو شمېر بهرني مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې د وجې 1.3 کروړ ماشومان د تعلیم له حقه محروم شوي دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغه شمېر کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحکا کر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو ورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سړي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د 13 کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی ناراضي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانې لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانې لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانې په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال اهل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې تر هغه پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانې لیکي چې په قومي اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قومي خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د تر هغه په پیخو کې هم کارولې شوی دي او دا ډیر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت ځنې خلک خلک نیولی دي، نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی، بلکې جمهوری تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلی وي نو د هغوی د احتساب وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتلی شي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د نشئی توکیو استعمال زیات شوی دی او باید حکومت په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړي. بلخو فورن افیرز مجلې د ملا عمر پمړینې لیکل کړي دي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې لفرخندا اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبری ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یوه زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. یو کچری دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي، چې دغه هم یوه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي، هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي، سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي. خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی، تر هغې دغه مسله نشي هواری دی. فارن پالیسی لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي، کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو، نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي، لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه سوال شوی وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی، خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجلل کې یو خوا ملا عمر مړ شو، بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل، خو واشنگتن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نه شي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري. او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټمی برخه کې د شیبي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د ولسمشر اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټمی وسلې له جوړېدو راګرځوي. د جان کیری د دې سرګندونو تفصیل له احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جورو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل، داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 14 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر بارک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپړی پوزي چارواکی او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکی چې دغه تړون مش په سم لوري روان کړی یو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
تاسو د احمد شیبر رپورٹ ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترګره د ملاتړ تورونه لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دوانو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمنی لري او نه هم مینا. د مقاله نورې برخې لګول آیاز اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړي، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبر یادګیرنه هم کوي چې ترهګرو 15,000 پاکستانیان وژلی دي. خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایان کوي او هغه ترهګرو ته سن وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکو وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقایزو بلوو کې ککړ وو او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډیر اوږد دی او د اویا کالو راهیسي روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. په مومندو بجوړ کبالی سیمو کې د شری ناروغي خلاف دولس ورځنی مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده چې په دواړو کبالی سیمو کې 15,000 پورې ماشومانو ته د دغه مرض ضد ټیکې یا واکسین لګول شوی دي. چې کوم ماشومان پاتې شوي دي نو د هغوی لپاره د دواړو سیمو په هسپتالونو کې دا سات هم ټیکې موجود دي. شانواز سرکزی معلومات لري.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې د شری مرض ضد مهم درې ورځې وړاندې سرته رسیدلې چې د دواړو قبایلی سیمو لږ زیات 15,000 او 30,000 ماشومان ته واکسین لګولې شوې دي. دولس ورځې روان دي مهم کې په محمد د جنځای کې څومره ماشومان ته د شری مرض ضد واکسین یا ټیکې لګولې شوې دي. ډاکټر شبیر دغه پروګرام انچارج دی او وای
کوم چې کوم کوریج راغی دا 98% دی. موږ 175,000 ټارګټ او تی کې اوس موږ کوریج شو 171,772 کوریج شو او موږ 20 قسمه دا
او هم دغه شان په باجوړ ایجنسی کې څومره ماشومان ته دغه ټیکی ولګولې شوې. د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې ټیکنیکل ایڈوایزر ډاکټر عنایت الرحمن وای
زمونږ ایجنسی کې د 95% پلس ماشومان چې کوم دی هغه واکسینېټ شي. دوی مخه خبره په دې را شوې ده چې تیر
وخت کې دا کمپین کیپی کې شوی او په پنجاب کې شوی او تاسو ته بیا دي په کیپی کې ډېر زیات ریئکشن کیسز راغلي او دا غوښنه یو مسله جوړه شوه او الحمدلله زموږ په جبهه کې دغه واقعیات هم پکې نو شوی او په ښه طریقه سره دغه کمپین سرته رسیدلې.
د شری مرض دا مهم د هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو پورې وي. په محمد ایجنسی کې چې کوم ماشومان د ټیکو نه پاتې شوي دي نو وجه څه ده؟ ډاکټر شبیر وای
لاندې ډسټرکو ته تللي چا ته دې ته مرزان ته او د خپلې علاقې نه بار تللي دي نو ځکه دغه پاتې شوي دي. یا داسې دي چې دا په نورو علاقو کې شوي دي خو موږ سره دلته په کور کې نه راځي نو چې کوم پاتې دي انشاءالله دا به هل دې سوي دي ملي کور کې دي.
او همدغه شان په باجوړ ایجنسۍ کې هم څو ماشومان د ټیکو لګولو نه پاتې شوي نو دغه ماشومان په نږدې ورځو کې چې ورته ټیکې ولګول شي څنګه کولی شي؟ ډاکټر عنایت الرحمن وویل
دا غیر لپاره طریقې کار دا دی چې زموږ سره WHO د یونیسف د طرف نه کومنیټ د طرف نه زمونږ سره سوشل موبلایزر دی هغه ته ایجنسی کې کار کوي په هر تحصیل کې کسان موجود دي زمونږ هیلث سټاپ شته دی نو هغې له دا میسج دی چې کوم ماشومان پاتې شوي دي موږ ورته ناټ اویلیبل وایو چې هغه په کور کې موجود نه و کال پکې دغه ویکسین کېږي.
دا مشرانو وویل چې د شری مرض ضد مهم په کال کې یو وار وي خو هغوی دا هم وویل چې په دواړو قبایلي سیمو کې یو هم داسې سیمه نشته چې ګنې یا د صحت د محکمې تنان ورتلی نه شي او یا بیا ماشومانو ته د ساسکو یا د ټیکونو خلک انکار وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن لخوا په تازه خپور شوي رپورټ کې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد پیښې په ګوته شوي دي چې پکې د غیرت په نامه وژنې هم شامل دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکو اداره عورت فاونډیشن وایي په بلوچستان کې لا هم په هر کچه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کیږي، تشدد ورباندې کیږي او د غیرت پر نامه وژل کیږي. د عورت فاونډیشن د ایالتي دفتر مسؤل محمد هارون داود وایي په کلیوالو سیمو کې پر ښځو د تشدد، جنسي تیری، د هغوی د وهلو ټکولو او د غیرت پر نامه د وژل کېدو پیښې تر هغه څو چنده زیاتې دي چې په پولیس تاڼو کې رپورټ کیږي، ځکه چې وایي اکثر خلک د شرم او د خلکو د پیغور لډه پر داسې پیښو خوله پټه کړې او نه غواړي چې څوک ترې خبر سي. دا چې سږ کال تر اوسه پورې په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد څومره او څه ډول پیښې ثبت شوې دي هارون داود یې په اړه وایي.
د جنوري د میاشتې واقع د جون پورې 50 واقعیان چې دي دروس پورې د ښځو په حواله باندې چې پر دوی باندې تشدد شوی دي هغه واقعات شوي دي. په دې کې نونس چې دي هغه واقعات چې په هغه کې مړي شوي دي او د غیرت په نامه چې کوم قتل کیږي یا کوم مړي کیږي څلورویشت واقعات شوي دي او دا چې زموږ لپاره یو ډېر لو مسله چې دغه سر بلوچستان مخامخ دي او هغه دا ده چې په ښځو باندې تیزاب پاشل کیږي. پر اوسه کال 15 واقعات شوي او دا کال په اموچفورد میچ کې یو واقع شوی ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سپوږمۍ یاڅکزی وایي د ښځو د حقوقو، د کم عمرۍ د ودونو او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو پر مسایلو د خبرو پر مهال د اسمبلی نارینه غړي د دوی ملاتړ نه کوي خو وایي دوی به پر ښځو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کوي.
موږ په ښځو باندې خو کیږي په هر نوعیت تشدد خو نه یو صرف دانه دي چې هغه وهل ټکول نه په نور زباني تشدد دي. دوی ست کار ډېر اختل کیږي. تشدد اوس هم روان دي، په کلو کې روان دي، په شارو کې روان دي. په دې حواله سره موږ په بلوچستان اسمبلی کې یو څو دغه پیش کړی دي. موږ د ښځو د ارلی میریج په باره کې وو د وخت وته اوس پر دې تشدد باندې هم موږ خبرې کوو. په اسمبلی کې پر دې باندې आवाज پورته کوو، پر دې باندې شاید شیر قرارداد براوړ، پر دې باندې ښځو.
ډاکټر شمه اسحاق هم په ایالتي اسمبلی کې د نېشنل ګوند غړي دا وایي په ائتلافي حکومت کې د شاملو او اپوزیشن ګوندونو په ګډ توافقي پر ښځو د تشدد او د غیرت پر نامه د ښځو د وژنو د مخنیوي لپاره قراردادونه تصویب کړي دي او د دې د عملي کېدو لپاره به حکومت یو داسې ټلیفون شمیره یا هیلپ لاین اعلانوي چې هر څوک به کولای شي حکومت ته پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه شکایت وکړي. شمه اسحاق وایي که ښځې تعلیم یافته سي د نارینه وو لخوا به تشدد ورباندې ونه سي.
ښځو ته هغه پورې چې د دې رایټ نه معلومیږي نه یو ښځه ته ما وویل په کلي ته ولاړه یو ښځه رااله هاسپټل ته وینر را روان یو او کوښنی چې هغه ځای سوي خو نو ما ورته ولې دا ظلم تا باندې ولې سوي دا وای بزما سره دا غلطي وسو چې بور کې لجمال کې زیات سو ما ول نو خو بیا استاله سونه خو ته خدای وای چې خپل باندې ظلم ما برداشت و دا خو خدای تعالی په قران شریف کې لیکل دي بیا تم ظالم و یا څنګه خبرې کوي ما ته وای غلط خبر مکه وا خامن چې دا د خدای بعد د درجه دا هغه ما ته دبم ور کوي پروانسته پښتنې بم ځای سي پروانسته یا یا دا خبرې مکو هغه روز ما دا ولې چې ایجوکیشن وسی نو دوی ته باورنس راسي دا دوی ته چې دوی رائټ معلوم سي بیا به بولوار دوی با خپل لاس په پورته کی نو بیا به دا حالات بم نه ته دې لپاره تعلیم 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 ډیر ضروری
دا یادونه ورده چې په تیر 2014 میلادي کال کې دا عورت فاونډیشن د ریپورت په اساس په ټول بلوچستان کې پر ښځو د تشدد 190 پیښې ثبت شوې وې چې په هغوی کې اووه اویا ښځې د غیرت پر نامه وژل شوې وې یوویشت میرمنو ځان وژنه کړې وه او شپږ څلوېښت میرمنې د تشدد په نورو پیښو کې وژل شوې وې د شپږو میرمنو د تښتونې پر څلورو میرمنو د جنسي تیری پر ښځو د تیزاب پاشلو پنځه پیښې او پر درېو میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې
په بلوچستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد په هکله تاسو رپورټ واورېدل او اوس هم په سیمه کې د صحت په حواله یو رپورټ چې په کوټه کې د صحت د څانګې چارواکي وایي له پولیو ناروغۍ یو 15 کلنه ماشومه معذوره شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه صوبه کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمېر 15 ته ورسید چارواکي زیاتوي د ماشومې تکلم د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړل شوي نه وي خدای نو ناصر رپورټ لري
د صوبې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره د کوټې یو 15 کلنه ماشومه چې ګل افشان نومیږي له پولیو یا ګوزن څخه متاثر شوی چارواکي زیاتوي د ماشومې ته هم د اکثره نورو متاثر شوی ماشومانو په څیر کله هم د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شوی نه دي او کورنۍ له ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه به له پولیو ناروغي یا د ماشومه په داسې حال کې متاثر کیږي چې په همدې وخت کې د کوټې په ځینو سیمو لکه پښتون آباد او شاوخوا سیمو کې د نالې په اوبو کې د پولیو وایرس او تصدیق شوی خو د صوبې د سیاد د څانګې وزیر رحمت صالح بلوچ د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل دوی به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره ځانګړی د پولیو کمپاین چلوي چې د یادو سیمو ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري موږ به په همدې سپتمبر میاشت کې د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوو او راتلونکی چې مو کوم کمپاین دی په هغه کې به پوره پوره هڅه کوو چې همدا خطرناک چاپیریال ختم کړو او په همدې سیمو کې اوسیدونکي ماشومان له پولیو ناروغۍ څخه وژغورو په کوټه کې د سیاد د څنګه چارواکي بیا بیا وایي چې له ګذرن څخه ټول د هغو کورنیو ماشومان متاثره کیږي چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي او د همدې لپاره د صوبایي حکومت لخوا په دې وروستیو کې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د قبایلي مشرانو دینی علماو او سرکاري چارواکو ګډې کمیټې هم جوړې شوې چې همدا کمیټې به د دې ریفیوزل یا انکاري کورنیو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پښتونخوا د بنو خاروسیدونکو د سکلو د صفه او بود نشوالې لامل شکایت کوي دوی وايي کورونو ته د سکلو د بو غزول شوی پایپونه زاړه او د ګندو بو پنالو کې تیر شوی دي د دوی په خبره اړوند حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلې خو په وینا چې غوي په اړه کوم اقدام نه دی کړی ډاکټران بیا د ګندو بو سکل د بیلابیلو ناروغو د غټ سبب پتو غیادوي لسیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر معلومات لري
د بنو خار اوسیدونکو غوایي نشي کولای چې د سکلو لپاره صفا او بتر لاسه کړي او دغه غندا او بنا قسمه قسمه ناروغي ورته لګیدلې د خار اوسیدونکو وایي میونسپل کمیټي ته په بیا بیا غیلې کړي خو د مودینه لګیدلې د صفا او ب پایپونه نه بدلوي د بنو خار اوسیدونکو طارق محمود وایي په غندا او صفا سکلو وب کې فرق نشي کولای
چې دا سمرا سپې پینا د کنه د کمیټي ہے دا د نالی بو د پپې بو شیخ څه کوم فرق نشتا بار بار مې دا سکول ولا ور لړلې دي میډ ور اغلې په بوتل مې ورلې دي هو من مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالی بس دغه پښې دي چې ته غوغه منه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټی نه یسي دا نه دا تیرې بوري نه
حاجی شرنزیف چې بنوخار کې د 25 کالونو نه د کپړې دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګندا نالو کې تر شوی پایپونه چرته بدل شوی وي
د یو د وی میاشتې مخ شه دا سوال چې لکه پیرې به په دانل کې شرغلې وي د دې کمیټې ولې چې کیمې دي دغه سپوی وکړای په صفاشوې ایسے نندرے مسلوارو ما کیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال آگا ہے بتا کے تیرے وے دے تشلے لائے کے نوے پتا چے گونڈے آرشنے وے پکشے دا نالی چے کی مدونہ دا پیپینہ دا پا گان نالک شتا لی دیگا چے سمرہ دا مارسینہ جوڑی جی دا دا غینہ جوڑی جی کنا
بنو رختون کے ڈاکٹر آیاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل گندا وبنا قسمہ ناروغی خوریگی
خطرناک بیماری دی ہیپاٹائٹس کے دیشی گیسٹرونٹائٹس ٹائیفائڈ فیور نور انفیکشن کے دیشی دغنا بیا چیسٹ انفیکشن جوڑے دیشی ہمیشہ مونگ دا کور ولتا دا مشمان دیتا ہے چکم اٹھنی دا دیت نصیت دو چی مشمان ہوتا ہے پخی ہو با استعمال دے رہے ہارڈ واٹر یا خرابی ہو بچی کمی دی یا گند ہو بچی ہر چر دے گا نا نو دا دغنا دا بیماری پیرا دیشی
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ انور اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل متعلقہ چارواکو نه غوښتنه لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفاس کلو بو لپاره د کالونو نه لګیدلی پایپونه بدل کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دوامی نیشنل پارٹی ولی خان ڈلی او وف ننګرهار ته ورغلی او خدای خدمتکار غورزنګ د بانی باچا خان بابا په مزار یې ګلونه ایخی دي او ورته دواګانی کړی دي نور حال لاله جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورٹ کې راکوي
دغه وپت چې د پنځ شنبې پورز جلال آباد ته راغلی او مشري د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزی سکتر ملک ریاض بنگش کوله د باچا خان بابا مزار ته ورغلل او په مزار د ګلونو صادر وغوړاوه د عوامي نېشنل پارټي ولی خان ډلې صوبایي جوائنټ سکتری ریاض مروت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باچا خان بابا چې خپل اخیری آرامګاه جلال آباد غوړه کړی و دا په دې دلالت کوي چې لر او بر پښتانه د یو وجود غړي دي
خپل ستر بابا فخر افغان باچا خان بابا په مزار باندې ولاړو هغه ډیر لوی مبارز را لاله هغه ډیر خصوص لارو هغه ادم تشدد په صفې په تیرو کارو هغه داسې سوچ و چې د لر او بر پښتانه به موږ څنګه یو زیګو الته ری بابا د ملکیت د جایدات څخه کمی نه و خو نن بابا ک دلته راغله په جلال آباد کې د ازادي خاورې باندې دومره پښتنو لوی کور باندې دلته نن د مقبره ده نو دا یو پیغام ورکړي چې موږ د
دا عوامی نیشنل پلٹی ولی خان ڈلی صوبائی ترجمان امان خان مشال راڈیو سره په خبرو کې وویل د دوی د راتک مقصد دا دی چې پښتنو ته د امن او یووالي پیغام ورکړي
دلته راتک مقصد چې کوم دی مونږه هغه مقصد او چې کوم فکر لپاره باچا خان او ولی خان جدوجہد کړو بیگم نسیم ولی خان په قیادت کې مونږ متحد یو او دلته راولي ګلو مور بیبي چې تاسو لاړ شي د پښتنو ته د امن پیغام وې سي د سوکالي پیغام وې سي پښتانه رونه دي چې چرته وي خدای دې خوشاله ساتي
دا عوامي نېشنل پلټي ولی خان ډلې د اطلاعاتو مرکزی سکتر ملک ریاض بنگش مشال راډیو سره په خبرو کې هغه وسلوالو باندې غږ وکړ چې غرونو ته ختلی د ټوپک په ځای قلم په ګوتو کې واخلي او د خپل خاورې د آبادۍ لپاره کار وکړي
هغه غرونو تم خواس کوم چې ګم په غرو کې ناشتي دغه جنگ سلويخ کال په دې خاورې وشو او سومره بچي یتیمان شو سومره زما خویان دي بوري او کونډي په کورو کې ناشتي دي تاسو فائدہ وکا نه خو د افغانستان آباد کو نه د پښتونخوا آباد کا قلم را واخله ټوپک پرې دوا د دې بابا یو پیغامو نن موږ بیا ورکو
د یادول د چې د ادم تشدد د فلسفي باني او د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خان عبد الغفار خان په 1988 میلادي کال د جنوري په 6 نیټه په پیښور کې ومړ او د مرحوم له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه ل عبد الحق کډاورو
دریکای د افغانستان لپاره د سیمیز اقتصادي همکاري شپږم کانفرنس چې نن په کابل کې شروع شو په کې د سیمې په کچه د توانایي ترانزیت سوداګري او سرمایه‌کاري په اړه خبرې کیږي د کانفرنس د پیل پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معاون حکمت خلیل کرزي وویل افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې لپاره لازمي موقع برابر کړی دی له باجوړ د قومي اسمبلی غړي وایي ډېر ژر به باجوړ ایجنسي انتظام به د وفاق په ځای د خیبر پښتونخوا ته ورکړل شي نن له مشال ډوسر په خبرو کې نوموړي وویل د باجوړ له خیبر پښتونخوا سره ګډول کول یو ازمایشی عمل دی خود ده پوینا که ده ازمایشت کامیاب سو نو شایی مومند خیبر ایجنسی پر گرون نوری که بلی سین هم خیبر پشتونخوا سرا گردی سی تریک انصاف خیبر پشتونخوا خپل شپږ 25 غړو ته په بلدیتی انتخاباتو کې د ګوند د نظم ضبط خلاف ورزی په تور تنبیهی نوټس نور کړی دی. بیګا د وزیرالله پرویز خټک په مشرۍ کې په یوه غونډه کې دا فیصله وشوه. د یورپ لپاره د امریکا د پوځي ځواکونو قمندان جنرال فلیپ بردلیپ وسوال طالبان د داعش په نسبت د افغانستان لپاره یو اهم خطر بللی دی. ښاغلی بردلیپ چې نن یې په کابل کې یوې خبري کانفرنس ته وینا کوله وویل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د وسوال طالبانو په حملو د سړک د غاړې بمي چاودنو کې کموالی راغلی او ده زیاته کړه چې دغه حملې تر مخکینیو هغو خطرناکې او زورورې وې. افغان ولسمشر وای د انتخابي اصلاحاتو کمیشن په ډیره کمه موده کې ډیرې مهمو مسلو ته رسیدګي کړې ده. د ولسمشر ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیې کې ویل شوي اشرف غني نن د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن له غړو سره د لیدنې پر مهال د دغه کمیشن د کارونو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سبا به په امریکا کې سعودي بادشاه سلمان د ولسمشر باراک اوباما میلمه وي. د سعودي عرب د بادشاه دا سفر څو ورځې مخکې تر دې ترسره کیږي چې امریکا کانګرس له ایران سره د سولې تړون لپاره رایه ورکوي. چین په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې کلیزې د پیکینګ په تیانمین چوکې په شاندارو مراسمو ولمانځله. په دې مراسمو کې چینی چارواکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له یو شمېر بهرني مشرانو سره څنګ په څنګ ولاړ وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وایي په منځني ختیځ کې د شخړې له وجې یو کړ او دېرش لکه ماشومان د تعلیم له حقه محروم دي. د یونیسف نن خپور شوی رپورټ وایي په دغو شمېرو کې 40% د شام، عراق، یمن، لیبیا او سودان هغه ماشومان دي چې سکول ته د تلو عمرونه لري.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ویډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو له دې سره د نن لپاره د مشال ویډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. زه ملیحا میرزاده عبدالحی کاکړ او اسحاق امیری چې تکنیکی همکار دی درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.